شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو له پی او سټډیو د غرمنۍ خبري خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وابه چې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبري د دوه ورځو په مخه درېدلې دي. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوی مشر وایي چې پرمختګ شوی د غراز د افغانستان د سولې د شورا د اجرا د اجرایي چارو غړو هم په دې خبرو کې د پرمختګ خبره کړې. په دې اړه به وروسته په تفصیل واورئ. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشا جلالزی دا خبرونه اوروي.
په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو خبرې دوه ورځې ماتله شوې دي. نن د هوت نهمه په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ملي ورځ لمانځل کیږي او په رپورټونو کې ویل کیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه نتیجې ته نه ده رسېدلې. پوره خبرونه واوري. په دوحه کې نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو خبرې د دوه ورځو لپاره ماتله شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو له نمائندګانو سره درې ورځې تودې خبرې وشوې. هغه ویلي چې غونډې ګټورې وې او دواړه خواوې به د تفاهم او بالاخره سولې پر لور قرار قرار د مضبوطو ګامونو پورته کولو ته دوام ورکوي. خلیلزاد ویلي چې په خبرو کې دوه ورځې دمه د دې لپاره کوي چې خپل پلانونه وګوري لسره غور وکړي او بیا خبرو تکشینی. د خلیلزاد او د طالبانو د استازو د خبرو بل دور د شنبه په ورځ پیل کیږي. خلیلزاد نن سهار پر ټویټر دا پیغامونه خبره کړی دي. هغه ویلي دي چې څلور سره کلیدي مسالې د مذاکرو پر میز بحثه پرتې دي. خدای نه دی ویلي چې مشخصا کومې مسالې. خلیلزاد همداراز لیکلي چې په دوحه کې په خبرو کې د پرمختګ ترڅنګ په کابل کې هم پرمختګونه شوي او د افغانانو یو ملي ټیم تیار شوی چې له طالبانو سره په بین الافغاني مذاکرو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ په مذاکرو کې پرمختګ شوی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا پرون په دې اړه چې غالبا په دغه غونډه کې د پرمختګ ډېرې نقشې شایي ونه لیدل سي خبرې کړې وې، خو نن یې خوشبیني څرګنده کړې ده. جزئیات به وروسته په خبرونه کې راسي. د هود د میاشتې نهمه نېټه نن په افغانستان کې د ملي اردو، پولیسو او نور امنیتي ځواکونو د درناوی ملي ورځ بلل شوې ده. د افغانستان حکومت دا ورځ د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لمانځي. په دې مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له پرون راهیسې ولسي غونډې کیږي. د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې تېره شپه د سیمه ییزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته سوې ده. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل نن ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو د شپې د پریولو سو بجو د سیمه ایزو پولیسو پر یوې پوستې حمله وکړه او په دغه حمله کې د دواړو خواو ترمنځ شپږ ساعته د ډزو تبادله وشوه. د عدل په خبره په جګړه کې د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان وژل سوی او څلور تنه زخمیان دي. د پولیسو په وینا په دې وسلواله نښته کې د یوه وژل سوي وسلوال مړی هم موندل سوی دی او یو شمېر زخمیان هم د جګړې په ډګر کې پاتې سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څنګه ویلي؟ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته ورسېده. ویل سوي چې د دواړو غونډه چې هدف یې په دواړو کوریاګانو کې د اټمي وسلو د پروګرامونو له منځه وړل او له اټمي وسلو د ټاپوزمې پاکول باندې موافقه وه، بې نتیجې پای ته رسېدلې ده. د امریکا د ولسمشر ویاندي سارا ساندرز نن په یو بیان کې وویل دا ګړۍ کومه موافقه نه ده سوي، خو د دواړو خواوو مذاکره کوونکي ډلې د راتلونکي کتنې او بیا خبرو په تمه دي. ساندرز د ټرمپ او کیم غونډه ډېره ښه او مؤثره بللې ده. ټرمپ او کیم پرون او ورم ورځ په ویتنام کې سره وکتل او خبرې وکړې. رپورټونه وایي چې دواړه مشران نن د ویتنام له پلازمېنې هانوی په خپلو موټرونو کې د خپلو هیوادونو پر لور روان شول. د سپینې ماڼۍ سلاکار جارد کوشنر د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د نوښت په اړه د خبرو په لړ کې پرون د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره وکتل. کوشنر تر دې یوه ورځ مخکې په ریاد کې د سعودي عربستان له پاچا او د هغه هیواد له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره خبرې کړې وې. د ترکیې دولتي خبري اژانس اندولو ویلي چې د سپینې ماڼۍ سلاکار او د ترکیې ولسمشر تقریبا دوه ساعته خبرې وکړې، خو په دغو خبرو کې څه ویل سوي نور جزئیات نه دي معلوم. سپینې ماڼۍ وایي له ترکیې او سعودي چارواکو سره د جارد کوشنر چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم هم دی، خبرې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د نوښت پر مخ وړل دی. تر اوسه پورې د منځني ختیځ د سولې لپاره د امریکا د نوي نوښت جزئیات هم نه دي معلوم. له ترکیه او سعودي مقاماتو سره تر کتنې مخکې د سپینې ماڼۍ سلاکار جارد کوشنر د متحده عربي اماراتو، د بحرین، عمان او له یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره د منځني ختیځ د سولې په مسله خبرې وکړې. او متحدو ایالاتو اروپایي ټولنې روسیا او چین اندېښنه څرګنده کړې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ د شخړې زیاتېدل به له کنټروله وتلي خبره وي. پنټاګون پرون ویلي د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر راکمولو تمرکز کوي او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې د یو بل پر ضد دي نور پوځي ګامونه نه پورته کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤولې فدریکا مغرینی ویلي هند او پاکستان باید له پوره زغمه کار واخلي. فدریکا مغرینی ویلي دا شخړه کیدای شي چې دواړه هیوادونه او ټولې سیمې ته خطرناکې پایلې ولري.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولی د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې د دوو ورځو په مخه درېدلې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي. دغه راز د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي هم وایي چې په دې ترسره شوو خبرو کې پرمختګونه شوي دي. په دې اړه پر راپور سربیره دغه راز په قطر کې د وروستیو خبرو په باب مو د چارو د یو کار په نظر هم اخیستی دی. دغه راز نن د کپ نهمه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ورځ ده. په بلخ ولایت کې د شاهین قلو اردو لخوا د سرتیرو لخوا هم دا ملي ورځ ولمانځل شوه.
از مردم خود، از ملت خود، از تمامیت ارضی خود دفاع میکنه.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره په سیمه ییزو موضوعاتو کې د پاکستان او هند ترمنځ راپورته شوي زیات شوي کړکېچ ته کتنه کوو. د هند او پاکستان پوځونه نن بیا د کشمیر په لانجمنه کرښه کې له یو بل سره ونښتل. اسدی راډیو او ریپټول افغانستان کوم په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه او وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته البته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د قطر د مرکز دوحه خبرو ته. د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې د دوو ورځو په مخه درېدلې دي. د امریکایي پلاوی مشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي خلیل زاد نن په یوه ټویټر کې لیکلي چې دواړه لوري به د شنبې د ورځې پلان شوو خبرو ته چې پر څلورو کلیدي موضوعاتو څرخي د خبرو لپاره په خپلو کې سلام مشوره کوي. خلیل زاد ترسره شوې درې ورځنۍ خبرې جدي او ګټورې بللې دي. هغه دا هم ویلي چې موږ د احتمالي سولې او تفاهم هم پر لور وروخ و استوار گامونه و چطه و ده طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم پی و پیغام که پدی خبرو که دغه وقفه تایید کرده او ویلی دی چه خبری با بیرتا دشن بی پور از پیل شه. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمان تعقیب کړی ده. همدا شپه د کابل له استډیو را سره وصل دی. تورمان صاحب، دغه خبرو په اړه نور جزئیات څه دي او په کابل کې عکس العمل نه څه دي؟
بله په قطر کې امریکایي چارواکو او طالب استازو دمه کړی خو له دغې دمې مخکې او وروسته د مذاکراتو څه حال ده؟ د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي شمیر غړي وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې اړه چې بیا د دغه هیواد خاوره د امریکا پر ضد نه کارول کیږي په خبرو کې پرمختګ راغلی دی. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي حبیب الله فوزي نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دغه دوه شرطونه دواړو طرفونو ته مهم دي. یو دا چې طالبانو ته مهمه دا ده چې امریکایان باید له افغانستانه ووځي او په دې باندې موافقه وکړي، او بل دا چې امریکایان بیا له طالب لوري نه دا غواړي چې افغانستان به بیا د دوی په خلاف نه استعمالیږي. او داسې ښکاري چې په دې موضوع کې پیشرفت شوی ده، لکه چې د طالبانو او د امریکایانو لخوا په دې هکله څرګندونې شوي دي.
د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد بیا په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي په داسې حال کې چې په دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، په کابل کې هم د سولې د یو ټیم درامنځته کېدلو په برخه کې پرمختګ راغلی دی. د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ پنځم پړاو خبرې په رسمي ډول د سه شنبې په ورځ پیل شوې. په دغو خبرو کې د پخوا پرتله لوی بدلون دا دی چې د قطر د دفتر مشر او د ملا هیبت الله سیاسي مرستیال ملا برادر هم دوحې ته رسیدلی او له امریکایي چارواکو سره د خبرو په پرانیز غونډه کې برخه اخیستې وه. طالبان ویلي چې دا ځل به هم امریکایي چارواکو سره له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پر سر بحث کوي. دغه خبرې دوه ورځې روانې وي، خو اوس ویل شوي چې دواړو خواوې پنج شنبه او جمعه دمه کوي او د شنبې په ورځ به بیا خبرې پیل شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مجده چې دغه خبرې څاري وایي په خبرو کې پرمختګ شوی، خو لا هم د ځواکونو د وتلو د دقیق مهالویش په اړه خبرې پاتې دي.
پرمختګ شوی ده، خو یو مسله چې اوس هم په هغه باندې خبرې باید وشي، یو هغه دا دی چې د امریکایي قوتونو د وتلو مسله په څومره وخت کې باید معقول تاریخ یا معقول مهالویش څومره وي. البته امریکایان دا خبره کړې دي چې موږ خپل نیمایي قوت د توافق نه پرته باسو، خو هغه پاتې چې وزره یا د دې نه زیات او کم دي د هغه په باره کې مهالویش دی او پاندغه مالویش باندې خبرې روانې دي.
خاغله مجروي خې په دغه مذاکراتو کې د امریکایانو په وټلو سره د دوی د زینو تجهیزاتو د استلو په اړه هم خبري وشي، کوم چې د په خبره نور د استفادې واس ورتیا او امکانات نه لري. بل نورې څه
بلې تورمن صاحب مننه. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د قطر د په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د تیرو درې ورځنیو ترسره شوو خبرو او دا چې دغو خبرو آیا د سولې ته رسیدو او یوې موافقې ته اساس ایښی دی که نه، په راتلونکې شنبې په ورځ دا خبرې بیا پیلیږي. خو د ترسره شوو خبرو په باب تاسو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون خالد پښتون نظر هم اخیستی دی، دا مرکبه په ګډه واورو.
مسله واقعاً هم د یوې پالو څخه ډېر د تشویش ده او د بل پالو څخه امیدوار کننده ده. د یوې خواته چې امن امان راځي، صلح راځي افغانستان ته، واقعاً ده د افغانستان د خلکو د خوښۍ او د امید باعث ګرځي. خو د بلې خوا څخه که امریکایان دا ډول یو پرېکړه د دوی سره وکړي چې دوی بې له کوم شرطه او بې له کوم داسې قوي ضمانت نه د افغانستان څخه وځي چې هغه نه بعد بیا په افغانستان کې یو ځل د جنگ شولې ضروري کیږي او د افغانستان ملت په غور کې سوځي، فکر کوم دا نه یوازې د افغانستان د خلکو د پاره ډېره غټه بدمرغي راولي، بلکې خپل بینلمللي جامعې د پاره یې هم راولي. زموږ غوښتنه یا د خلکو ارزو او توقع دا ده چې هر پریکړه چې کیږي اول ملت په جریان کې ولویږي، ځکه دا صلح په حقیقت کې د افغانستان د 50 میلیون انسانانو سره ده، نه یوازې د طالبانو سره. ځکه هغه څوک چې په دې جنگ یا په دې صلح کې متضرر کیږي یا مستفید کیږي هغه د افغانستان ملت دی. نو موږ یو خواهش چې د امریکې او د بینلمللي جامعې څخه کړی دی او کوي هر ورځ هم د افغانستان ملت نارې وي چې زموږ د اتلس کالو دستاوردونه او دونه زحمتونه چې خپل بینلمللي جامعې به دي کې ستلیږي، 3000 نفر عسکر یوازې د دوی خپل ژوند لاس ور کړی دی، په میلیارډو ډالر خرڅ شوی دی. دا هغه ساتنګ ډیر ضروری ده چې باید هغه حفظ شي، هغه باید وساتل شي. پس نو په همدې اساس موږ دا ویلای شو چې جوړه صلح په داسې چوکاټ کې وسی چې بینلی جامعه جمع د افغانستان ملت او حکومت او طالبان درې سره دغه څخه مستفید او 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 په فیز ورسیږي، نه داسې چې یو طرف خوشي او بل طرف ته ډیره فائدہ ورسی.
خغلی پختون، ستاسو په نظر باندې که چیرته په دې باندې توافق وشي، هوکړه وشي چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه ووزي، په څومره وخت کې دا شونې ده چې مثلا دوی له افغانستان نه ووزي؟ هغه مهال ویش باید څه رقم ته وي ستاسو په نظر؟
زما پکې ده، اول خو زه درغه ده چې په پیژو موږ د افغانستان په سیاست کې داخل یو، فکر نه کوم چې طالبان هم دا رقم یو ګارنټي و خارجان ته ورکړه سي چې موږ په پخلاینه یا په سولې کې به په افغانستان کې کاملا سوله راځي، ځکه دلته په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي چې جنګیږي، نور قوتونه هم شته چې جنګیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه خپل نظر را سره څرګند شریکاو. دغه خبرې د دوو ورځو لپاره ځنډیدلې دي، د شنبې په ورځ له سره پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په یو ټویټر کې لیکلي چې په ترسره شوو خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د شنبې د ورځې پلان شوو خبرو ته چې پر څلورو کلیدي موضوعاتو به څرخي، د خبرو لپاره به په خپلو کې سره سلا مشوره کوو. هغه دا پیغام په یو د ټویټر له لارې ورکړی. دا هم ویلي چې د احتمالي سولې او تفاهم پر لور وروزو، خو استوار ګامونه اوچته وو.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روان د روانې هڅې څیړو، او دغه راز په افغانستان کې په جګړو کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي موضوع. د ملګرو ملتونو د وروستي راپور له مخې تیر کال بیا په افغانستان کې تلفات تر بېحد کچې ته رسېدلي دي. د هغه موضوعات چې نن یې څیړو تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر راسره شریک کړئ. خو اوس به فیروزه عزیزي اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د متشبثینو علي بورد وایي په کندهار ولایت کې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره له کابل نه پلاوی ورسېدلی دی. د دغه بورد مشر احمدین حاجی اغا نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزي او د متشبثینو علي بورد په مشرۍ په دغه ولایت کې نن پر لارو له سوداګرو د ناقانونه اخاذیو د واتیا مین د سوداګرو د مالیاتو او صادراتو د ستونزو د هواري په هدف غونډه روانه ده. د نوموړي په خبره په دغه غونډه کې د زون په کچه سوداګر او کاران راټول شوي او هیله مند دي چې ستونزو ته به رسیدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دغه ولایت سوداګر شکایتونه درلودل چې شته ستونزو یې د کار پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست وایي چې د دغه ولایت خلکو سره به د 15 میټریک ټنو غنمو مرسته وشي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مشر ولید احمد تسلن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مرسته شپږ میاشتې مخکې د پاکستان هیواد لخوا د وچکالۍ ځپلو خلکو سره شوې وه. د ښاغلي تسل په خبره د دغه مرسته شویو غنمو د ویشلو لپاره د کرنې ریاست له لوري یو پلاوی ټاکل شوی چې د میدان وردګ ولایت ټولو ولسوالیو ته به د مرستې ورسوي او په مستحقو کسانو به یې وویشي. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې هم د وچکالیو له امله ګڼ خلک اغیزمن شوي وو، خو سږنی وختونو ته په کتو راتلونکي کال ته د زیاتو حاصلاتو لپاره هیلې موجودې دي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,600 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2,000 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل نه چلویخت افغانی او یو لیتر ڈیزل تیل هم په نه چلویخت افغانی پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر څلور اویا افغانۍ شپېته پوله، یو یورو څلور اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ اته نوي افغانۍ، یو سعودي ریال نولس افغانۍ پنځه اویا پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ، زر هندۍ کلداري یو زرو پنځه پنځوس افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه او دوه دېرش افغانۍ.
فیروزه عزیزی و چه اقتصادی خبرونه واورول وړاندې به واورئ چې نن د کب یاهود نهمه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ملي ورځ ده چې په بلخ کې هم دا ورځ ولمانځل شو. خو اوس یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې نړیوال هند او پاکستان زغم ته رابولي، د دواړو هیوادونو پوځونو وسلوالې نښتې بیا کړې دي. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان څېړلې، همدا شېبه راسره په سټډیو کې دی. څاروان صاحب، لومړی دا ووایاست چې تازه نښتې چیرې شوي او د دواړو هیوادونو دا کړکېچ څنګه پیدا شوی دی؟
مننه نوري صاحب. هندي او پاکستاني پوځیانو نن پنجشنبه د دوو کشمیرونو د کنټرول کرښې په اوږدو کې پر یو بل د لنډ وخت لپاره ډزې وکړې. د هند پوځ له اعلامې سره سم د دواړو هیوادونو ځواکونه د هندي کشمیر د پونچ په ساحه کې له یو بل سره ونښتل. د پونچ سیمې نیمه برخه په هندي کشمیر پورې تړلې ده او نیمه نوره یې په پاکستاني کشمیر پورې. پاکستان وایي چې یو تن ټپي شوی او روغتون ته وړل شوی دی. دوی همداراز وایي چې د پاکستاني پوځیانو حمله، البته هند وایي چې د پاکستاني پوځیانو حمله په شا تمبولې ده. هند همداراز ادعا کوي چې ډزې لومړی پاکستان پیل کړې او دوی کلک ځواب ورکړ. پاکستان وایي چې نښته د شپې مهال وشوه او په وقفه یي ډول یې دوام وکړ. امریکا، چین او د نړۍ نورو هیوادونو له دواړو خواوو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي او کړکېچ پراخ نه کړي. د دواړو خواوو ترمنځ دا تازه کړکېچ وروسته له دې پیل شو چې په هندي کشمیر کې په یوه انتحاري برید کې شاوخوا څلوېښت هندي ملیشه ځواکونه ووژل شول او جیش محمد سختریزی ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست. هند وایي دا ډله په پاکستان کې میشته ده او هند د دوشنبه پورس د پاکستاني کشمیر په بالاکوټ کې بمباري وکړه. هند وایي چې په بالاکوټ کې د جیش محمد مرکز له منځه وړی او د دې ډلې ګڼ غړي وشلی دي، خو پاکستان دا خبره ردوي. البته پاکستان ویلي و چې د حملې غچ به واخلي. د هند د حملې غچ پرون دواړو هیوادونو د یو بل د الوتکو د غورځولو ادعاوې وکړې.
بله، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ تبن چې د سیمې پر اقتصاد هم ناوړه اغیز کوي. په تېره بیا چې د پاکستان اقتصاد په وروستیو کې ډیر په بد حالت کې دی، مختلفو هیوادونو ته د مرستې لاس غځوي او یو شمېر د پاکستان متحدینو ورسره د مرستو ژمنه هم کړې ده او څه اقتصادي مرستې هم ورسره کړې دي. په دې برخه کې اندېښنې شته که نه؟ چارواک څه وایي؟
تر اوسه پورې په دې اړه نه هند او نه هم پاکستان څه ویلي، ځکه چې لا وختي دی او کړکېچ هم زیات پراخ شوی نه دی. خو ګڼو هوایي شرکتونو پاکستان ته تګ راتګ بند کړی دی. پاکستان په خپله هم خپل هوایي قلمرو منع اعلان کړی دی. د تایلند هوایي شرکت نن اعلان وکړ چې پاکستان او د پاکستان د هوایي قلمرو له لارې اروپا ته الوتنې لغوه کړي، چې له کبله په زرګونه مسافر په بنکا کې لالهاند او سرګردانه شوي دي. تر دې وړاندې پرون د بحرین او متحده عربی اماراتو هوایی شرکتونو هم اعلان کرده و چه پاکستان ته لشتلشه د دو روزو لپار الوتنی لغوه کرده. د قطر او سنگاپور هوایی شرکتونو هم ویلی چه پاکستان ته الوتنی زنده ولیده. د بریتانیا بریتش ایرویز هوایی شرکت ویلی چه پاکستان ته یوه الوتکه چه دوی روانه و هغه خپل مسیر بدل کړی دی. د کانادا هوایی شرکت پرون وویل چې موقتاً پاکستان ته الوتنې لغوه کړي دي. ګڼو نورو هم ورته کار کړی. له دې سره د ډیرو خلکو کاروبار خرابیږي، پر اقتصاد او تجارت منفي اغېز کوي او لکه څنګه چې تاسو ویل د پاکستان اقتصاد هسې هم ډېره خونده نه لري، له سخت فشار سره مخامخ دی او له پورونو سره مخامخ دی او پورونه غواړي ځکه چې اقتصاد خراب دی او د الوتکو نه ورتګ هم تبن چې اغېز لري.
بله، ډېر مننه عصمت څاروانو چې د هند او پاکستان ترمنځ د راولړ شوي کړکېچ په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمن کشمیر په سیمه کې، په هغه سیمه کې چې دواړه کشمیرونه سره جلا کېږي، د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د وروستیو نښتو له وروستي حال خبرولو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د کپ نهم د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ملي ورځ ده. دا ورځ په بلخ ولایت کې د شاهین قول اردو په انګړ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. په دغو مراسمو کې د بلخ ملکي او پوځي ادارو چارواکو ګډون کړی و او دغه راز د افغانستان د وسلوالو ځواکونو میړانه وستایله. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پرې راپورټ لري.
د کب نهمه په افغانستان کې د سرتیرو د ملي ورځې په نوم یادیږي. له دې ورځې څخه په بلخ ولایت کې ملکي او پوځي چارواکو په ګډه د شاهین قول اردو په مقر کې لمانځنه وکړه. د بلخ والي د سرتیرو د ورځې په مناسبت په غونډه کې د شاهین قول اردو سرتیرو ته په خطاب کې وویل چې ولس تاسو تر څنګ ولاړ دی او د وطن او خلکو د حفاظت په خاطر ستاسو له سرښندنو او فداکارۍ څخه ستاینه کوي او باید افغان ځواکونه تر پخوا ډیر قوي د دښمن په وړاندې مبارزه وکړي. د بلخ والی محمد اساق راه گزار په دې اړه زیاته کړه.
ما باید نان به تانگون که مردم ولایت بلخ کاملا حامی شما هستند و شما هستین که مردم ما با عزت و با افتخار زندگی میکنند. با اطمینان گفته میدانم که هیچگاه زحمات شما فراموشیدنی نیست.
د شاهین قول اردو مشر جنرال ولی محمد احمدی هم د سرتیرو ورځ د لمانځنې په غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا ملي اردو خپل ولس ته ډاډ ورکوي چې د هیواد دښمنان به نابود کړي او د هغوی د تخریبي کړنو مخه به نیسي تر څو وحشت او دهشت جوړ نه کړي. ښاغلی احمدی وویل
با مردم شریف خود برابری دولت اسلامی افغانستان دیوادر میتیم که الاخرین رمک حیات خود از مردم خود از ملت خود از تمامیت ارضی خود دفاع میکنه.
په 209 شاهین قول اردو کې د سرتیرو ورځې د لمانځنې په مراسمو کې د بلخ ولایتي شورا استازو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او د ملکي ادارو چارواکو هم ګډون درلود. په بلخ کې د شاهین قول اردو سرتیری وایي چې ولس د همدې ورځې په پاس خپل منځ کې اتفاق او اتحاد ته مخه کړي تر څو یو سرلوړی او پرمختللی هیواد ولرو. له دغه ځواکونو دوه تنه داسې وایي.
نوم مې نثار احمد
د کوم ولایت څخه یې؟
د کونړ ولایت. زما پیام ټولو افغانانو وروڼو ته دا ده چې د نن ورځ په خاطر دې باید په افغانستان کې نور جنګ جګړې بس کې باید سولې ته ټول افغانان مخه کړي. مخالفین ته زما دا پیام ده چې هغوی خو دې راشي په دغه دولت کې دې سوله راولي او که بیا سوله نه راولي په جنګ ته پار حالت کې اوسه آماده یم.
منم خدا دوم بریدمنگین هستم. دیگه ما افتخار میکنم که پلی برادر خود کار میکنیم دوش و دوش برادر خود و از توانمنده به زیادتر موقعدار هستیم چون توانمنده هست بودن شما در نظام عطمی میباشم و شکر خداوند ما به مسئولیت قرار داریم.
د کابل نه هم یاد افغان سرتیرو له ملي ورځ څخه په داسې حال کې د هیواد په مختلفو سیمو کې لمانځنه کیږي چې له یوې خوا د پسرلي په رارسېدو د توریستانو سره د یادو ځواکونو جګړه مخ په تېزېدو ده او له بلې خوا حکومت هڅه کوي چې له طالب توریستانو سره د سولې خبرو زمینه هواره کړي. دا چې بل کال به د سرتیرو ملي ورځ په څه یوه فضا کې ولمانځل شي وخت به یې ځواب وایي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زاج محمد یم، زابل ولایت خاک افغان ولسوالی سادی کثر په ونده باندې یو نظر درکوم. خدای دې وکړي چې دا جوړ وشي. دلته مې ډیر ډیر واورې دې موږ ټول ورته انتظار یو چې خدای دا جوړ وکړله. موږ لپاره مخه ډیر کومکونه دلته راولېږي چې دلته تقریبا یو نیم متر واوره پرته ده او د شیرو لارم بند ده. شپېته اویا کسان دې خواته ایسار دي، هغه لا تر اوسه نه دي راغلي. خدای په امان.
زما د روزګان د ولایت سفر جزاد ولسوالۍ خبره کوم. زما شکایت دا دی چې زما خبره دي د ریاست جمهوري ته ورسېږي چې زموږ جزاد ولسوالۍ د چمن په نامه یو قریه ده چې بسه تقریبا 900 په کښې هم شته. نو دا ځکه په سنه 25 کښې اوبه وړې ده، سره ګډه کړې ده. موږ د قیرجاتو اسناد په لوی ولایت مالیه کښې پروت دي. نو ما په دغه برابر د ولسوالۍ مکتوب هم وړی، د مصروفیت مکتوب مې هم وړی دی، د ولایت مکتوب می هم وریدی چې نو وزارت مالیه د خدای خاصه حکومت خندونه جوړ کړی دی. زه غواړم د رئیس جمهور ته چې د وزارت مالیه او د محترم جناب ولی صاحب او د محترم جناب ولسوال صاحب د خاطر دا خواهش کوم چې دغه خلجیات او اسناد مشترک سره د احاطه چې زموږ دغه ملکي مور وحرفي ته خپل حق ورکړ او په ځواب خلجیات باندې سره وو شو بل خلجیات چې تاسو وندي دی پر هغه وند سره وو شو. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نعمت الله د بغلان ولایت د جریخوش ولسوالۍ څخه سره پاړی کوم. زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د 6 بجو پورې دغه سلکاټونه کار کوي او بیا د ماښام د 6 بجو نه د سهار د 6 بجو پورې دا ټول سلکاټونه بند شي. دا ولې بندېږي؟ دغه زموږ ډېر غټ مشکل دی. ما ته ولې سلام چې شپه ورځ کار کوي.